بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږ څلوېښتم څخه تر یوسلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او کوربه جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د خالی شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 22مه نیټه ده چې د 1424 هجری قمری کال د ذلقعدې د میاشتې له لومړۍ او د 2020 میلادي کال د جون له 12مه نیټې سره سمون خوري. عزیزانو، لکه څرنګه چې خبر یاست، نن د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې ورځ ده چې په دې مناسبت مونږ تاسو ګرانو مینوالو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. په نننۍ خبرونه کې لمون سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي. بیا هم په قطر کې د افغان حکومت او طالبان ډلې د استازو ترمنځ د غونډې پاکله سیاسي تبصره اوریدل شي. هله به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. له دې وروسته هم ایرانی میرمنې تنوانندې پروګرام اوریدل شي او بیا په پای کې هم اقتصاد او د انرژي د انتقال کرخو په ارتباط پروګرام درته وړاندې کیږي. parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته شي. تاسو په دې نړۍ او سیمه تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور ډېر جالب مطلب لوستل شي او هم اوریدل شي. ولنډ د مکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت حاضرې. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوس هم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. نن په درس اسلامی ایران کې د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې جشنونه ولمنځل شول. خطیب زاده ویلي چې بایدن باید د ترامپ لا زیات نه زیات ماتې لاس واخلي. په پاکستان کې نور د افغانستان خلاف څوک فتوا نشي ورکولی او لا 17 عسکرو سره په نښتو کې 110 فلسطینیان شوبل شول. اوس هم بشپړ خبرونه. نن په درس اسلامی ایران کې د حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې جشنونه په مختلف ډول ولمنځل شو. نن د 1424 هجری قمری کال د ذلقعدې د میاشتې لومړۍ چې د 2020 میلادي کال د جون له 12مې نیټې سره سمون خوري، د شیعیانو د وم امام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام د ګرانې لور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې ورځ ده. حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها چې د 1300 هجری قمری کال د ذلقعدې په لومړۍ نیټه په مدینه ښار کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې د فضایلو سمبول ده. په اسلامي ایران کې د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها نیکمرغه ورځ د انجلی ورځ نومول شوې ده. د کریمه اهل بیت حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې په ورځ درس اسلام ایران په خوشحالۍ کې ډوب دی. په تیرو کلونو کې خلکو ایران په قوم سپیشلی خار د تهران په جنوب او نورو مذهبي ځایونو کې جشنونه جوړول، خو سږ کال د کرونا په دلیل مشرانو د خپلو انجلیو لپاره د ډالیو په اخیستو سره د حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې جشن ولمانځه. لننه په ایران کې د کرامت لسیزه اپیل شوې ده. د ایران رادیو او ټلویزیون اداره صدا او سیما د حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د اهل بیت او مینوالو درستو ازادي غواړو. په تیر بیا تاسو محترم او اوردونکو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوي. خاغلی خطیب زاده ویلی چې جو بایدن باید د ترامپ لا زیات نا زیات ماته لاس واخلي. ایرنالا راپورت سره سم د ایران د خارجه وزارت واندوی په یو ټویټ کې ولیکل بایدن باید د بایکاټونو د رښتیا معلومولو وړ او اغیزمنو لیرې کولو د ترامپ لا زیات نا زیات ماته لاس واخلي. د زیات کړه د بایکاټ شویو لیست د نمونو لیرې کول نه د برجام لا خبرو اترو سره اړه لري او نه د روغ نیت د پیغام په عنوان لیدل کیږي. په تیر بیا کله چې د اقتصادي ترهګرۍ لا تجدید سره مل دي. د جو بایدن حکومت ادعا کوي نیت لري په ویانا ښار کې د روانو مذاکراتو له لارې ټیمي موافقې ته د خپل هیواد د ستنولو لپاره ضروري زمینې برابرې کړي. د جو بایدن حکومت چارواکو په ځلونو د زیات نه زیات دباو د سیاست په ماته اعتراف کړي، خو تر اوسه هغه اقدامات چې دغه موافقې ته د ستنېدو لپاره ضروري دي سرغړولې او د برجام د احیا لپاره د خبرو اترو پنځه پړاوونه نتیجې ته تر اوسه نه دي رسیدلي. په پاکستان کې نور د افغانستان خلاف څوک فتوا نشی ورکولی. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددی وایي چې سعودي عربستان کې د افغانستان سولې په اړه جوړ شوی کانفرنس کې پریکړه شوې ده چې پاکستان کې به نور هیڅوک د افغانستان په اړه فتواوې نشي ورکولی. ښاغلی مجددی وایي چې د مکې مکرمې د علماو کانفرنس ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې دي او د دې کانفرنس د پریکړو د عملي کولو لپاره یو کمیشن جوړ شوی دی. هغه زیاته یې چې سوله د افغانستان د خلکو او حکومت اصلي غوښتنه ده او په دې برخه کې د پاکستان د عالمانو ملاتړ اړین وو. نوموړي وایي چې د پاکستان د عالمانو اوسنۍ جګړه تحریم کړه او هر ډول تاوتریخوالي چې افغانانو او عام المنفعته تاوان رسوي مردود وګڼل. دوی ویل چې د یاد کانفرنس پای کې د یو کمیشن جوړولو پریکړه وشوه چې دوی به هر وخت ناستې کوي او د کانفرنس د اعلامیې او پریکړو د عملي کولو په اړه به صلاح او مشورې کوي. د هغه په وینا د کمیشن به په پاکستان کې د افغانستان خلاف د فتواګانو ورکولو او تاوتریخوالي ده د هوار ورکولو د هڅو مخنیوی هم کوي. ترکیه دی له افغانستان خپل عسکر وباسي. زمونږ خبريال د رويټرز خبري اجانس له قوله راپورټ راکړي چې طالبان ډلې وواندي. زبی الله مجاهد په لړ سرګندونو کې ویلي چې د ناټو ځواک د یوې برخې په توګه دی ترکیه له امریکا سره د 2000 کال د موافقې په اساس له افغانستان خپل عسکر وباسي. ترکیه په استنبول کې په 2003 کال کې له القاعده سره د اړوند ترهګرو له بم کې خودنی ورسته خپل یو شمېر عسكر افغانستان ته ولېږدول. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې ترکیه پوځي ځواک د امریکا د دبونو په پوټه په پوځي عملیاتو کې ګډون نه کوي. په هر حال د ترکیه په استنبول کې د بین الافغاني خبرو اترو د پیلیدا د وخت نامشخص کې دا علت په دغو خبرو اترو کې طالبانو له ګډونه ډډې کول دي چې لا دې سره په یو وخت د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې جنگ جګړې او نښتې په اوڅاره توګه زیاتې شوې او داسې کومه ورځ نشته چې د لسګونو کسانو وینه ونه بهیږي. زمونږ غږ تهران ناوړې. له سیونیستو عسکرو سره په نښتو کې 110 فلسطینیان ژوبل شول. د فلسطین د شهاب خبری آژانس له قوله ایرنا راپورټ ورکوي چې دغه کسان د نابلس د جنوب په بیتا کلي کې له نیواګرو سیونیستانو سره په نښتو کې ژوبل شوي دي. دغه ژوبل کسان د محمد سعید مایل په نوم د 15 کلن فلسطینی ځوان له شهادته یو ساعت وروسته ژوبل شوي دي. د فلسطین د حماس غورځنګ ویندوی طارق سلامی د سیونیستانو د دغه اقدام په غبرګون کې ویل چې دغه پاکې وینې به پایماله نشي او د نیواګرانو لمن به ونیسي. د افغانستان په بادغیس ولایت کې له افغان امنیتي عسکرو سره په نښته کې د طالبانو ډلې 15 غړي وژل شوي دي. د افغانستان د شفقنه خبري اجانس له راپورټ سره سم د بادغیس ولایت والی حسام الدین شمس ویلي چې د افغانستان د قادس ولسوالۍ د پاکتاګران او کرچغی سیمو کې دغه هیواد امنیتی عسکرو مزکنی او هوایی حملو کې د طالبانو ډلې 13 کسان ژوبل شوي هم دي. طالبانو ډلې د بادغیس د والی د دغه خبرو په اړه په خبرګون کې ویلي چې د دغه ډلې د کسانو پر ضد هیڅ حمله نه ده ترسره شوی. لبلې خو راپورټونه وایي چې د افغانستان په تخار ولایت د طالبانو په حمله کې د افغانستان 14 امنیتي عسکر مړه او ژوبل شوي دي. د افغان غږ خبری آژانس لا راپورټ سره سم د افغانستان د تخار ولایت کې له طالبانو ډلې سره د افغانستان امنیتي ځواکونو په نښته کې 4 امنیتي عسکر مړه او 12 نور هم ژوبل شوي دي. دا ویلو دا چې په 100 ورستیو ورځو کې طالبانو تقریبا 10 ولسوالۍ نیولې دي، خو افغان حکومت دغه خبره رد کړې ده. په ورستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې طالبانو ډلې افغان امنیتي عسکرو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي او دواړو لورو او ملکیانو ته پکې تلفات هم اوښتې دي. ترکیه له امریکا سره اساسي او پیچلي اختلافات لري. فارس خبری آژانس راپورټ ورکړی د ترکیه خارجه وزیر چاوشوغلو پایلټ سګندونو کې ویلي چې په داسې حال کې چې په ډیرو موضوعګانو کې د واشنگټن او انکارې ترمنځ د نظرونو اختلافات پاتې دي، ترکیه او امریکا ترمنځ د ملګرتیا رامنځته کېده اسانه نه ده. له دې مخکې د امریکا له ولسمشر جوزف بایډن سره د لیدو کتو او له دغه هیواد سره د مثبتو اړیکو د ټینګېدا په باب د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له خوشبینۍ سره په یو وخت د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سالین د واشنگټن انکارې اړیکې ډېر اختلاف لرونکي بللې وې. دا په داسې حال کې چې د واشنگټن او انکارې ترمنځ د اختلافاتو یو مورد د ترکیې لخوا له روسیې د اس 400 ډوله توغندوي ضد دفاعي سیستم اخیستل دي. امریکا موده ده چې اس 400 ډوله توغندوي ضد د دفاعي سیستم د اف 15 درش ډوله جنگي الوتکو پر ضد یو خطر ده او احتمالا دغه جنگي الوتکو تاوان موندنه وپیژني او ماسکو ته منتقل کړي. ورسته خبر ده چې په یمن کې د امریکا لومړیتوب سوله نه بلکې د جنگ دوام دی. المسیرا ټلویزیونی چینل راپورټ کړی د یمن د لوړپوی سیاسي شورا مسول مقام محمد علی الحسی پایلر سرګندونو کې ټینګار کړی چې امریکا په دغه هیواد کې د جنگ په دوام پسې ده او د سولې ټینګې دا په پلمه د بندیزونو لګول د سولې لپاره یو خان دی او هیڅ ګټه هم نه لري. په یمن کې د جنگ ټاکنه د امریکا لپاره لومړیتوب دی، البته د سولې چټي او پوچې ډنډورې وهي. د یمن دغه لوړپوړي چارواکي ویلي چې په مرکزي بانک کارخانو باندې له حملو وروسته خصوصي برخو په نښه کول او د بندیزونو له لارې د یمن د ملت وږي ساتل ستر جنگی جنایت دی. داو د دې محال خبرنه دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ډلې د استازو ترمنځ غونډه د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په افغانستان کې د تاوتریخوالو لا زیاتی د سره په یو وخت په قطر کې د کابل د حکومتي او طالبانو ډلې د پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو اترو په بهیر کې په چټکتیا سره موافقه شوې ده. په قطر کې موجود د افغانستان د حکومتي پلاوی او د طالبانو ډلې مرکچی ټیمونو مسولانو ویلي چې په دغه ناست کې چې وړه مرز شوې ده د راتلونکو غونډو د ایجنډې د موضوعګانو په باب هم سره موافقه شوې ده. دغو دواړو پلاویو په داسې حال کې سره لیده کاته بیرته پیل کړي چې ټاکل شوی وه د ترکیې د استنبول غونډه له روژې مبارکې میاشتې ورسته ترسره شي، خو د طالبانو ډلې د نه ګډون په دلیل دغه ناسته تر دې دمه نه ده ترسره شوي. تیره اونۍ هم د افغانستان د حکومتي مرکچي ټیم مشر محمد معصوم ستانکزي ویلي چې دغه هیواد حکومت له طالبانو ډلې سره د روغې جوړې د خبرو اترو بیرته پیلولو ته تیار دی. په افغانستان کې د سولې د ټینګېدا لپاره د دواړو لورو د خبرو اترو د بیرته پیلیدا په باب د افغان حکومت او طالبانو ډلې د مرکزی ټیمونو سره په خلا کې ده. لبندونه د افغانستان د سولې د خبرو اترو د وستل لپاره د هیلامنیدا زیرې ده. د افغانستان د سولې خبرې اترې څو میاشتې کېږي چې د طالبانو ډلې د خندونو او کار رنګونو په دلیل داریدلی او سیمه ایز حل زل هم ندی توانیدلی. د غډله د سولې د خبرو اترو د احیا لپاره د خپل وختنو پرې خودلو ته وهڅي. د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلیدا لپاره د کابل حکومت او طالبانو ډلې د پلاویو نوی موافقه په داسې شرایطو کې چې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی په اوسره توګه زیات شوی دی نه ناکراری او د احتمالي کمیدا زیره کیدلې شي. سره له دې چې په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لا ناکامی دا ورسته ټاکل شوی و. دغه خبرو اترې په ترکیه کې د استنبول ښار په قربتوب سره وشي، خو د پراخو اختلافاتو د شتون په دلیل دغه خبرې اترې ونه شوې او د دواړو لورو د موافقې په اساس ټاکل شوی دا چې دغه خبرې اترې په قطر کې بیرته ترسره شي. دا لیتوګه هم شته چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو فیصله او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو په وسیله د پوځي مرکزونو خالی کول د سولې د خبرو اترو بهیر ته په بیرته ستنیدا کې د طالبانو ډلې پر نرمخت اغیز وشیندي. طالبانو ډلې په کابو یو تیر کال کې او په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په پیریدا سره په کراته ویلي چې د دغو خبرو اترو ښه نتیجه له افغانستانه د بهرنیو عسکرو له وتلو سره مشروطه ده. په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ځینو مرکزونو خالی کول او افغان حکومت ته سپارل پیل شوي دي، داسې ښکاري چې د سولې خبرو اترو ته ستنیدا سره د طالبانو ډلې په خلا کې ده. له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو سره د دغو نښو نښانو له رابرسیره کېدا سره اړونده چاره ده. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمای، مسلمان هغه دی چې لاس او ژبې بل مسلمان ته آزار او تاوان ونه رسي. مسلمان هغه دی چې لاس او ژبې بل مسلمان ته آزار او تاوان ونه رسي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو، روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو. د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د خبرګول د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ذی‌قعده د میاشتې له لومړۍ او د 2021 میلادي کال د جون له 12 نیټې سره برابر ده. لنن 1298 کال مخکې د 1301 هجری قمری کال د ذی‌قعده یمیانی میاشتې په لومړۍ نیټه د یو معتبر روایت لمخې د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له اهل بیت څخه د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام قدرمن لور حضرت فاطمه معصومه دنیا ته راغله. فاطمه معصومه سلام الله علیها یو بیناواله میرمن توان منه معلمه او د زهد او تقوا سمبول وو. هغه د خپل ورور حضرت امام رضا علیه السلام د ملاقات لپاره د ایران په شمال ختیځ کې خراسان ته د تک په لاره کې بیمار شو او په قوم خار کې د ولسو ورځو لپاته کېدو وروسته په 200 لومړی هجری قمری کال کې وفات شو. د ایران په قوم خار کې د حضرت بی بی معصومه پرتمین حرم د خلکو د مختلفو پرګنو زیارتګاه ده او تر څنګ د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر علمي او دینی مدرسه جوړه شوې ده چې په اوسنی زمانه کې د اصیلو اسلامي تعلیماتو د خپرېدو مرکز ګڼل کیږي او د علمي او دینی اهدافو د پرمخ بیولو سربیره د ظلم په وړاندې د مقاومت پایداری او پاسون د سمبول په توګه پیژندل شوې ده. د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د حرم زیارتوال له هغه بارګاه څخه نور او صفا او له مکتب څخه د فضیلت پاک لمنی او د خدای په لار کې د هڅې درس زده کوي. یو شپېته کاله پخوا د 1409 هجری لمریز کال د اخبارګولی د میاشتې په 22 نیټه ستر مسلمان عالم او پو میرزا محمد حسین فاضل تونی په تهران کې وفات شو. هغه په 1255 هجری لمریز کال کې د ایران په فردوس ښار کې وزېږېد او د ادیب نیشابوري په شان د خپل زمانې له نامتو عالمانو څخه یې علمي فیض حاصل کړ او لوړو علمي او مانوي درجو ته ورسېد. فاضل تونی په فقه، اصول فقه، حکمت، عرفان، ریاضی، نجوم او عرب و ادبیاتو کې پراخه پوهه درلوده او بیا وروسته د تهران پوهنتون د ادبیاتو په څانګه کې د استادۍ پر مقام غوره شو او د عربي ژبې او ادبیاتو او فلسفې تدریس ورته ورپه غاړه شو. له میرزا فاضل تونی څخه د حکمت قدیم، الهیات او حواشی بر اسفار پشان ارزښناک کتابونه په یادګار پاتې دي. یو دیرش کاله پخوا د 1498 هجری لمریز کال د اخبارګولی د میاشتې په 22 نیټه ستر او قدرمن عالم آیت الله شیخ علی مشکات په 90 کلنۍ کې له دې فانی دنیا سترګې پټې کړې او ابدي دنیا ته لاړ. هغه د اصفهان په علمي حوزه کې د مقدماتو او مختلفو سطحو د علومو له زده کولو وروسته قوم ته لاړ او له حضرت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، سید محمد حجت کوکمرئی او سید محمد تقی خانساری علمی استفاده وکړه. آیت الله مشکات بیا نجف اشرف خار ته لاړ او د هغې زمانې د علماو له څو کالو شاګردۍ او ترې د علمي فیض له حاصلولو وروسته اصفهان ته ستون شو. حاشیه بر کفایت الاصول تقریرات دروس حضرات آیات حائری یزدی، آقا ضیاءالدین عراقی و سید ابوالحسن اصفهانی د هغه له علمي آثارو څخه دي. اتویشت کال پخوا د 1222 هجری لمریز کال د اخبارګولی د میاشتې په 22 نیټه د کروشیا پلازمینې په زاګروب کې د ایران په سفارت کې ایرانی ډیپلومات رسول منتظری چې په بوسنیا هرزګوینا کې د سربانو د نژاد پرستانه اقداماتو قربانیو او ښکېل شویو مسلمانانو ته د خپل هیواد د لیږل شویو مرستو د مسؤول په توګه د وظیفې د ترسره کولو په وخت د کرواټو پوځیانو په لاس شهید کړی شو. ایرانی میرمنی گ
گرانو محترم دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره ایرانی میرمنې ترنوال لاندې لړۍ لیو بل پروگرام سره زیب شاهین
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې تر پای را سره ملو ملګری اوسئ.
خوږو دوستانو، د کیمیا یا کیمستری په علم کې له کیمیاوي موادو سره کار ضروري او مهمه چاره ده، او د هغو میرمنو شمیر چې د تاریخ په اوږدو کې په دغه څانګې ته واردې شوي او لومړنیو ځایونو ته رسیدلي دي هم کم نه دي. نن سبا ایران د علمي ودې له نظره د سیمې په هیوادونو کې په ډیرو علومو کې لومړنی مقام لري، او په دې منځومیان کې په کیمیا علم کې له نورو علومو ډیر مخکې دی. په ایران کې د علم له تولید 40% په کیمیا پورې اړه لري. په تیلو، ګیسو، پیټروکیمیکل او معدنونو د هیواد اقتصادي تاکیه په دلیل د کیمیا یا کیمستری علم ځایي حسابیږي، او په ایران کې په دغه څانګې کې علمي او څیړنیز بریالیتوبونه ډیر زیات او اوچار دي.
پروفیسر افسانه صفوي چې په شیراز کې په 1934 کال کې زیږیدلې ده، د کیمیا په علم کې مخکخه ده. هغه په 1955 کال کې په شیراز کې ګریجویشن وکړ، او په 1955 کال کې د علومو د وزارت د لومبي سکالرشپ سره د انګلستان برمنګم پوهنتون ته لاړه. په 1955 کال کې ماسټري، او په 1956 کال کې د کیمیا یا کیمستری په څانګه کې ډاکټریټ یا پی ایچ ڈی ترلاسه کړه، او د ایرانی ډومبی میرمن وا چې د استاد او پروفیسر رتبه ته رسیدلې و.
دوستانو، ډاکټر میرمن افسانه صفوي د ایران د کیمیا د انجمن د غوره او تلپاتې څیرو د شپږم نندرتون یوه مخکخه څیره ده. دغه ایرانی متخصصې میرمنې تر دې دمه په معتبرو علمي نړیوالو مجلو او خپرونو کې څه د پاسه 270 مقالې چاپ کړي دي، او 250 مقالې په داخلي او بهرنیو کانفرنسونو کې وړاندې کړي دي. دغو مقالو ډېر استنادات درلودلي دي، او څو ځله په بېلابېلو غونډو کې برلاسه عنوان شوی. ډاکټر صفوي همدارس د کیمیا په څانګه کې د پروفیسر عبدالسلام د نړیوال علمي جایزې ګټونکي هم ده. هغه همدارس د دریمې نړۍ هیوادونو ډیرو مقالو لیکونکي په همیرمن د پوهې نخې ګټونکي د هیواد بلګې استاد درلودونکي څو سکالرشپونو درلودونکي او د داخلي او بهرنیو جایزو ګټونکي ده، چې د جرمنی هم بوست سکالرشپ ته پکې اشاره کولی شو. د میرمن صفوی له نورو فعالیتونو د ایران د علومو او ټیکنالوژۍ د مجلو په تحریریه پلاویو کې غړیتوب، د فارس ولایت د ژواک چاپیریال د ادارې په سلاکاری کې خدمت کول، او د معتبرو نړیوالو مجلو د مقالو ریفریتوب ته اشاره کولی شو. میرمن ډاکټر صفوي همدارس په 2013 کال کې د علومو د نړیوالې اکیډمۍ جایزه هم ګټلې، او توانېدلې ده د اکیډمۍ معتبره جایزه میډال لیکچر هم وګټي.
د کیمیا په علم کې د میرمن صفوي وخت تیرول نه یوازې د زده کړې پړاو ته محدود نه شو، بلکې له ډاکټریټ ترلاسه کولو وروسته زیات وخت حتی په کور کې علمي کار ته بیل کړ. هغه که معمولی شانت فرصت هم پیدا کړي، نو محصلینو مقالې تصحیح کوي، او د هغوی تیسیس لولي، او د هغوی علمي پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. تر اوسه هم چې په پوهنتونونو کې د پروفیسرۍ په توګه تدریس کوي، محصلین تر شپې له هغې سره په تماس کې دي. میرمن پروفیسر صفوی همدارنګ د ډاکټریټ د یو سلویخت رسالو او 1530 سرپرستا او لارخون کې او د شپږو پوسټ ډاکټریټ پروژو سرپرستی په خپل کارنامه کې لري. هغه وایي زما له نظره د وطن له خدمت کولو زیات سپېڅلی هدف نشته او ما د معلمه په نظام کې د ویارمنې ایرانۍ ټولنې د یوې غړې په توګه هڅه کړې ده ځوان محصل نسل خدمت وکړم او زما د علمي ژوند ستر ویاړ په کلتوري اجتماعي او علمي ډګرونو کې زما د محصلینو بریالیتوب دی. شپږ اووه ساعتونه په پوهنتون کې کار کوم او همدغه اندازه کار په کور کې کوم. له دغو موردونو نه علاوه په ډیرو بیلابیلو داخلي او نړیوالو نندارتونونو او کانفرنسونو کې مې ګډون کړی دی. دغه ډول د کورنۍ ملاتړ ته اړتیا لرم چې خدای تعالی ماته دغه نعمت راکړی دی.
دوستانو ډاکټر افسانه صفوی د یوې بریالۍ میرمنې د ځانګړنو په اړه وایي، زما له نظره په ټولنه کې د میرمنو او سړیو لپاره د بریالیتوب لارې بیلابیلې نه دي، ځکه چې بریالی انسان هغه دی چې په ژوند کې مشخص هدف تعقیب کړي او هغه لپاره سمه پلانونه کوي او خپل هدف ته د رسیدا لپاره سمه لاره کچ کړي. پر دې سربیره هغه شی چې له انسان سره په ژوند کې او بریالیتوب ته د رسیدو لپاره مرسته کوي په خدای تعالی توکل او په دغه خبره باور دی چې غوښتل تر سره کول دي. دا مثال په توګه د هر انسان لپاره ممکنه ده چې په ژوند کې سخت او نامناسب شرایط ولرل شي چې په ډېرې هڅې او کوشش سره سره ناهیلی شي. دلته ده چې په خدای تعالی توکل د هیلې په رامنځته کولو کې ډېر اغیزمن رول لري. هغه زیاتوي، داسې ډېر روښانه شواهد لرو چې زموږ د ټولنې میرمنې په مختلفو علمی، کلتوري او هنري ډګرونو کې ځلیدلې او په دغو ډګرونو کې د فعال شتون لپاره ضروري ځان باورۍ ته رسیدلې دي. باید چې په ځان باورۍ پیاوړی شي څو د ټولنې په بیلابیلو ډګرونو کې د ایرانیو میرمنو د زیات بریالیتوب شاهدان واوسو. له نیکه مرغه د ودې او فعالیت زمینه برابره شوې ده. زه په خپله واقعا په خپلو علمي فعالیتونو کې هیڅ وخت د یوې میرمنې په توګه د یو بل سړي همکار زیات له خنډ سره نه مخامخ شوي، نو دا خبره مې نه ده احساس کړې.
ډاکټر میرمن صفوي خپلو محصلینو ته د یو ډول پړاوونو د تیرولو او مطالعاتي فرصتونو لپاره له ایران نه د تللو سپارښتنه کوي او باوري ده له ایران تلل د محصلینو لپاره ښه دي. په سو علتونو محسنین له بیلابیلو تحقیقاتو او علمی فضا او نورو تحقیقاتی ډلو سره بلدیږي او دا سبب کیږي چې ځان باور ته ورسی او پوه شي چې موږ په ایران کې د تحقیقاتو په زمینه کې له دنیا شاته نه یو. محصل زی او ویني چې هغه څېړنې چې په ایران کې ترسره کیږي د دنیا له پرمختللو هیوادونو کارونو او څېړنو کمې نه دي. په هر حال دا ډیره ښه ده چې ایرانی محصل له نږدې د دنیا له ورځنۍ سیډنیز او تعلیمی سیستم او امکاناتو سره بلدتیا ولرلې شي.
میرمن پروفیسر صفوی د کیمیا یا کیمستری علم د اهمیت په اړه وایي، د پرمختللو هیوادونو د هدف ټاکلو حرکت لارې جاج خي چې اساسي علومو په تیر بیا کیمیا ته اهمیت ورکول د هغو د ودې او پرمختګ یو دلیل دی، ځکه چې د علم دغه برخه د تخنیکی، مهندسي، کرنې، طبي او نورو علومو بیخ بنا ده. کیمیا یا کیمستری د هغه علم څنګه ده چې د موادو له ترکیب جوړښت ځانګونو غبرګونونو او کړچار له مطالعې سره اړه لري. له دې امله کیمیا یو مرکزی علم نومول کیږي. دغه علم زموږ د هرې ورځې د ژوند ضرورت دی او په هغو خوړو کې چې موږ یې خورو، هغه هوا چې تنفس یې کوو او هغه اوبه چې څښو یې شتون لري. هر شی د کیمیا د بهیرونو نتیجه ده او بالاخره دا چې د کیمیا پوهه کولی شي تلپاتې نړۍ ته د رسیدا په لاره کې ضروري ټکنالوژیکي پراختیا لپاره اړتیا وړ پوهه هم برابره کړي.
گرانو عزتمنو دوستانو، ایرانی میرمنی نو میں لڑ ہے نننے پروگرام پا ہم دیزی ختمی گی تربل داسی او پروگرام سرا تربل داسی او پروگرام پورے لتاسو اجازہ غواڑو.
اللہ مملو ملکر ہے. انرژی او د اقتصاد او سیاست مشترکات.
گرانو او محترم دوستانو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره د زیب شاهین
حامد سیماب سره
د انرژي د انتقال په اړه له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. هیله لرم چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي.
دوستانو، د دغه لړۍ دا نولسم مطلب دی چې د کسپین سمندرګي په حوزه او په مرکزی آسیا او کافکاز سیمه کې د انرژي د منتقلولو په نړیوالو پروژو باندې په واکمنو سیاستونو باندې د غور په موضوع سره برابر شوی دی. همغه ډول چې په تیرو پروګرامونو کې مو ویلي دي، د ټاپ نامه د ټرانس اډریاتیک د انرژي نل لیکه او د ټانا په نامه سره د ټرانس اناتولی د ګیسو نل لیکه په سیمه کې د انرژي د انتقال په پروژو کې شامل دي. د کسپین سمندرګي له حوزې اروپا ته د انرژي د منتقلولو یوه بله پروژه د ټرانس کسپین د ګیسو نل لیکه ده چې په نن سبا کې موږ د نن ورځې په مطلب کې نیت لرو دغه نل لیکه په هکله تاسو ته معلومات درکړو. د ټرانس کسپین د ګیسو د نل لیکې پروژه چې هغه له کسپین څخه ور اخوا نلیکه هم بلل کیږي، د تیلو او د ګیسو دوې لارې لري. د ټرانس کسپین د ګیسو د نلیکې پروژه د لومړي ځل لپاره په 1990 میلادي کال کې د امریکا لخوا مطرح شوه، یعنی په داسې وخت کې چې په کسپین سیمې کې د تیلو او ګیسو د نوو سرچینو کشفیدا سره دغې سیمې ته زیات پام واوښت او حتی د کسپین سمندرګي د سرچینو په لوی خودلو سره هغه د فارس خلیج او د لویدیزی آسیا د ګیسو او تیلو د سرچینو لپاره د یو ځای ناستې په توګه بلل شوی او په دې لړ کې څو ملیتی ستر شرکتونه په کسپین سمندرګي کې د ګیسو او د تیلو د سرچینو په کشفولو او د انرژي له سرچینو ګټه اخیستلو او د دغو سرچینو منتقلولو ته وارد شول. خو ډېره موده نه وه تیره شوې چې معلومه شوه د کسپین سمندرګي د ګیسو او د تیلو د تش په نامه د سترو سرچینو په هکله ادعاګانې لا مبالغه ډکې وي او د انرژي په نړیوال بازار باندې د اغیز د شیندلو لپاره وي. ټاکل شوی ده چې د ټرانس کسپین د ګیسو نل لیکه د ترکمنستان ګیسو له ترکمن باشي بندر څخه د کسپین سمندر له لارې باکو ته انتقال کړي او له هغه ځایه د جنوبي کافکاز سیمې او ترکیې یعنی د جنوبی کافکاز یعنی باکو، تفلیس او ارزروم د گیسو له درو نه لیکو او له ترانس اناتولی یا ټاناب او ترانس اډریاتیک یا ټاپ سره یو ځای شي، چې په ټول کې دوی د اروپا د انرژي د منتقلولو د جنوبی کوریډور په توګه یادیږي.
د ترانس کیسپین د تیلو پایپ لاین د جوړېدو لګښت به په ورځ کې د څه د پاسه څلور لکه بیرل تیلو د انتقالولو په ظرفیت سره تقریبا څلور میلیارډ ډالره وي، او د ترانس کیسپین د ګیسو د نلیکی یا پایپ لاین د جوړولو لګښت به هم په کال کې د څه د پاسه دیرش میلیارډ مکعب میټر ګیسو د انتقالولو په ظرفیت سره پنځه میلیارډ ډالره لګښت ولري. د کیسپین د ګیسو د انتقال پایپ لاین د امریکې د ملاتړ وړ یوه لار ده، او واشنگتن له دې مخکې په زلونو زلونو ویلي دي چې د دغه نلیکی یا پایپ لاین ملاتړ کوي. امریکې په جدي ډول په دغه پروژه کې د ترکمنستان د شاملولو کوشش کوي. د ترانس کیسپین د انرژي پایپ لاین آذربایجان جمهوریت ته د کیسپین سمندر له لارې د ترکمنستان د ګیسو د انتقال او د اروپا د ګیسو له نلیکو سره د هغه د یوځای کولو لپاره د ایران او روسیې د څنګ تکولو لپاره یو وړاندیز دی. د ترانس کیسپین د ګیسو د پایپ لاین تړون په 1999 میلادي کال کې په استنبول کې د ترکمنستان، آذربایجان جمهوریت، جارجیا او د امریکې د هغه وخت د ولس مشرانو پښتون سره لاسلیک شو. د دغه پروژې ماتې په 2000 میلادي کال کې په رسمي ډول د ترکمنستان لخوا اعلان شو، او له هغه وروسته د نویو موافقو د لاسلیک کولو له لارې د دغه پروژې د بیرته ژوندی کولو لپاره د امریکې او ترکیې خوځښتونه هم له ماتې سره مخ شوي دي. په دې بنیاد نوی لاسلیک شوی موافقه هم تر اوسه نه ده اجرایی شوی. د ترانس کیسپین د ګیسو د پایپ لاین د پروژې ماتې اقتصادي، مالی، فنی، ژواک چاپیریالي، سیاسي او حقوقي دلایل لري. د نمونه په توګه یو فنی خند د ترکمنستان او د آذربایجان جمهوریت ترمنځ د کیسپین سمندر په حق له حد څخه زیات اختلاف دی، چې دغه چاره ترکمنستان مجبوروي چې د ګیسو د پایپ لاین د تیرول لپاره له روسیې سره د ایران له ساحلي سیمو استفاده وکړي. دا په داسې حال کې دي چې په بنیادي توګه په کیسپین سمندرګي کې د زیاتو زلزلو د راتلو او د جواک چاپیریال پایلو نتایجو ته په پام سره د کیسپین سمندرګي له لارې د ګیسو د نلیکی یا پایپ لاین د جوړېدو امکان نشته. خوږو دوستانو، د ترانس کسپین د ګیسو د نلیکې د جوړولو لپاره له ډیرو مالی، تخنیکي، ژواک چاپیریالي، سیاسي او حقوقي خنډونو سره سره د 2013 میلادي کال په اګست میاشت کې د کسپین سمندر د حقوقي رژیم د کنونشن په لاسلیک کولو سره آذربایجان جمهوریت او ترکیه د ترانس کسپین د ګیسو د نلیکې د کار د پیلولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې. دغه اقدامات د دغه پروژې د پرمخ بیولو لپاره د امریکا له ملاتړونو سره یو ځای وو. په دغه موضوع باندې د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردي محمدوف ته د امریکا د هغه وخت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیکي چې په اشکاباد کې د واشنگتن د سفیر لخوا هغه ته ورکړل شوی هم ټینګار شوی وو. دا په داسې شرایطو کې دي چې ترکمنستان د ترانس کسپین د ګیسو د نلیکې په خنډونو باندې خبرېدا سره د دغې پروژې د جوړېدا او د کار د پیلېدا په هکله شک لري. د ترانس کسپین د پروژې تر ټولو مهم مشکل د دغه پروژې سیاستوال دی. له سیاسي اړخه د ترانس کسپین پروژه د سیمې د انرژي د انتقال لارې د ایران او د روسیې د حسپولو لپاره د امریکا د حکومت د ملاتړ وړ د انرژي د نلیکو د سیاست په چوکاټ کې ده.
له حقوقي نظر تر دې د ټولو 15 ساحلي هیوادونو په پارلمانونو کې د کاسپین سمندرګي د حقوقي رژیم کنونشن نه دی تصویب شوی. پر دې اساس له حقوقي نظر د کاسپین سمندرګي لارې د انرژي د انتقال د نلیکو د جوړولو امکان نشته. په دې سربیره په تیلو باندې د کاسپین سمندرګي د اوبو د زیات ککړېدا او د ژواک چاپیریال د منفي نتیجو په دلیل د کاسپین سمندرګي د انرژي د نلیکو جوړېدل به له ژواک چاپیریال څخه له تاوان څخه د ډک استفادې د بندیز ښکارا مستحق وي. په همدې دلیل د روسیې د انرژي او د صنعت پخوانی وزیر ویکتور خریستینکو د ترانس کاسپین د ګیسو د نلیکې اجرا د ژواک چاپیریالي حقوقي او د تخنیکی ریسکونو او د یو سیاسي ملاتړ د نه لرلو په دلیل غیر ممکن بللی دي. په کاسپین سمندرګي چارو کې د ایران پخوانی استازي مهدي سفری هم د کاسپین سمندرګي له لارې د انرژي د هر ډول نلیکې له جوړېدا سره د ایران مخالفت څرګند کړی دی. د دغه ډول ورته کړچار غوره کولو ته په پام سره واچي د فرانسې څېړان اولویر وا وای ایران او روسیا د کاسپین سمندر له لارې د انرژي د نلیکو له جوړېدا سره د مخالفت په حق له یو شان نظر لري.
په دغو حالاتو کې روسیې د 2001 میلادي کال د مای په 12 نیټه د ترکمنستان، قزاقستان او روسیې ترمنځ د درې اړخیزه تړون په لاسلیک کولو سره هڅه وکړه د مرکزی ایشیا د ګیسو صادراتو ته د مرکزی ایشیا د ګیسو د پایپ لاین په وسیله دوام ورکړي او په حقیقت کې د روسیې له لارې د ګیسو په انتقال کې د شمال دودیزه او سنتي لاره وساتي. لسو کلونو ځنډ وروسته د اروپایي اتحادیې د خارجه وزیرانو شورا د 2011 میلادي کال د سپتمبر په 12 نیټه د اروپا کمیشن ته د ترانس کاسپین د ګیسو د انتقال د پروژې د اجرا لپاره د آذربایجان جمهوریت او ترکمنستان له حکومتونو سره د خبرو اترو د ترسره کولو دنده وسپارله. له هغه وروسته د 2012 میلادي کال د سپتمبر په 3 نیټه په اشکاباد کې د ترکیې د آذربایجان جمهوریت او ترکمنستان د انرژي د چارواکو او د اروپا د انرژي د کمیشن ترمنځ ګډه غونډه وشوه، خو دا ډول غونډې تر اوسه هیڅ نتیجې ته نه دي رسیدلې.
دوستانو، د ترانس کاسپین د انرژي د نلیکې د پروژې د احیا کولو په باب د ترکمنستان د هڅولو لپاره د اروپایي اتحادیې او د ترکیې د انګیزو او د دلیلونو مهمه برخه د ټاپ او ټاناب د ګیسو د نلیکو د اقتصادي کولو لپاره د آذربایجان جمهوریت په شاډینیز میدان یا څا کې د ګیسو په کافي اندازه نشتون دی. په حقیقت کې د امریکا د سیاسي کړچارونو تر اغیز لاندې او د ترکیه په دباو سره آذربایجان جمهوریت په داسې حال کې د ټاپ او د ټاناب د انرژي په نلیکو کې په میلیارډونو ډالر پانګونه کړې ده چې د دغه پروژې د اقتصادي کولو لپاره هلته کافي ګیس نشته. د ترانس کاسپین د انرژي د انتقال د نلیکو د احیا کولو په باب هیله هم د دغه پروژې د ډیرو مالی، تخنیکی، ژواک چاپیریالي، سیاسي او د حقوقي خندونو په دلیل یوه چټي هیله ده. په تیره بیا دا چې ایران او د کاسپین سمندرګي نور سواحلي هیوادونه به د کاسپین سمندرګي له لارې د انرژي د نلیکو د جوړولو له لارې په دغه سمندرګي کې د ژواک چاپیریال د کړکېچونو د رامنځته کېدا اجازت ورنه کړي، ځکه چې هماغه ډول چې د ایران او د یوریشیا د مطالعاتو د موسسې د علمي شورا غړي ډاکټر ولی کوزګر باوري دی ایران د کاسپین سمندرګي په تر ټولو ژورې برخې کې د راتلو په دلیل له نورو ساحلي هیوادونو څخه زیات د ترانس کسپین د پروژې د ژواک چاپیریال له تاوانونو سره مخامخ دی چې د کسپین سمندرګي د حقوقي رژیم د کنوینشن مادو او د کسپین سمندرګي د ژواک چاپیریال د ساتنې د کنوینشن مادو ته په پام سره قزاقستان، ترکمنستان او آذربایجان جمهوریت د ایران د ژواک چاپیریال اندېښنو او د ملاحظاتو رعایت کولو ته ژمن او پابند دی.
دا سخکاری د ټاپ او ټاناپ د انرژي د انتقال له پروژو د اقتصادي کېدو لاره چاره په سیمه کې د انرژي معادلاتو ته په سیاسي کارکردګیو کې بیا کتنه او د امریکې پیروي نه کول دي. څرنګه چې د اروپا ځینو مطالعاتي ټولنو هم اعتراف کړی دی د ترکمنستان ګیس د کیسپین سمندرګي په ځای کولی شي د ایران لارې له ټاپ او ټاناپ نل لیکو یا پایپ لاین سره اون خلولی شي او په دې سربیره د ایران د ګیسو له انتقال نه بغیر د انرژي د نوموړو نلیکو یا پایپ لاینونو د اقتصادي کېدو امکان نشته.
خوږو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.